ازادي راډیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته د افغانستان میشته ټولنه وایي چې سبا پنځشنبه به څلور 50 تنه ټپي او ناروغ افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شي. د دې ټولنې ویان بیګا ازادي راډیو ته ویل د هغه ماشومان دي چې په افغانستان کې درملنه ممکن نه و. د ماشومان د سولې د کلی په نوم د خیریه بنسټ په مرسته جرمني ته بیول کیږي او هلته به د شپږو میاشتو په ترڅ کې وړیا درملنه وشي. په دې اړه نور تفصیل وروسته راځي. ناروې په افغانستان کې له زیانګالو خلکو سره د 8 میلیون نارویژي کورونو چې شاوخوا 2.2 امریکایي ډالر کې ګمرسته کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پرون په یو ټویټ کې وویل چې د ژوند ژغورنې لپاره دا بیړنۍ مرسته له هغو افغانانو سره شوې چې تر ټولو زیات اړ دي. اوچا ویلي چې ناروې له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 18 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې ده. د امریکا خلکو پروند د کانګرس لپاره په منځمهالو انتخاباتو کې رائے ورکړي. د دې انتخاباتو نتایج به وښيي چې آیا جمهوری پال ګوند د کانګرس مشري ترلاسه کولای شي کنه. په دې انتخاباتو کې د مشرانو جرګې یا سنا د مشر په ګډون د 15 څوکیو او د استازو جرګې د واړه 415 څوکیو لپاره رائے واخیستل شوې. تمه ده چې جمهوری پال کاندیدان به د استازو جرګې د کنټرول لپاره د 15 څوکیو په ترلاسه کولو بریالي شي. خو د سنا برخلیک به چې اوس مهال دواړه ګوندونه 50-50 څوکۍ پکې لري د څلورو ایالتونو نیوادا، جورجیا، پنسلوانیا او اریزونا د رایو له نتایجو وروسته معلوم شي. جمهوری پال ګوند به په استازو جرګه او سنا کې د اکثریت د ترلاسه کولو په صورت کې یو ځواکمن دریځ ترلاسه کړي او به کولای شي چې د ولسمشر جو بایدن د ډیری پالیسیو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د هغې موافقې د غځېدو غوښتنه کړې چې د تور سمندرګي د دریو لویو بندرونو له لارې د اوکراین د غلې دانې صادرولو ته اجازه ورکوي. زلنسکی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لندا توماس گرینفیلد ته چې له کیف څخه یې یو ورځنۍ کتنه کوله وویل که د روسیې خوښوي که نه وي اوکراین غواړي چې د دې کوریدور یا دالان موافقه دوام وکړي. زلنسکی زیاته کړه چې اوکراین د روسیې له یرغل سره سره په نړۍ کې د خوراکي امنیت د ضمانت کوونکي په توګه په خپل دریځ پاتې کېدو ته تیار دی. د اوکراین د غلې دانې د صادراتو موافقه چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په مرسته له روسیې سره ترلاسه شوې د اعتبار موده یې د روانې نومبر میاشتې په 19 پای ته رسیږي. د دې موافقې تمدید تیره میاشت هغه وخت له خطر سره مخامخ شو چې مسکو د لنډې مودې لپاره خپل غړیتوب پکې وځنډاوه. او ټاکل شوی چې د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په سیالیو کې نن نیمه پایلوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سیډنی ښار کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام دوهمه نیمه پایلوبه به د پنځشنبه په ورځ د انګلستان او هند ترمنځ وي. د دې دواړو لوبو ګټونکي به د یکشنبه په ورځ د نړیوال جام په پایلوبه کې په میلبورن کې سره مخامخ شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو رسره وسی د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له زیانګالو خلکو سره د اروپایي ټولنې د 50 میلیونه یورو د نوې مرستې خبر ورکوي او وایي چې له دې مرستې سره به ډیری هغه کسان له خوړو برخمن شي چې د خوړو د برابرولو وس نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د روان کال له پیله له میلیونونو افغانانو سره مرستې کړې، خو په افغانستان کې روان اقتصادي او بشري وضعیت ته په پام سره مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې کموالی نه لیدل کیږي. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د خړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د یو کال په تیریدو سره چې د افغانستان خلک له سختو او بې ساري اقتصادي مشکلاتو سره مخ وو او طبیعي پیښو لکه زلزلو او سیلابونو یې هم پر دغو ستونزو ور زیات کړي، نور د دې وس نه لري چې د را روان یو بل ژمي لپاره سم تیاری ونیسي. د پروګرام ویلي چې له هرو لسو کورنیو نه یې نشي کولی د ځان لپاره کافي خواړه برابر کړي. په تېره هغه کورنۍ چې ښځې سرپرستی کوي له ناوړه وضعیت سره مخ دي. ازادي راډیو ته ډیری اوریدونکو هم په خپلو پیغامونو کې له ورته ناوړه اقتصادي وضعیت څخه اثر ټکوي.
دا زموږ په علمي کې چې د خوراکي او د غیر خوراکي شیانو بیې ډېرې زیاتې ګران دي، نو موږ زموږ په چې روغ صدا هیله ده چې دغه د علمن شیان یوازې علمن نه بلکې د ټول افغانستان اقتصاد ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
جمعه را ورسېدو، کورونو کې د ګرمېدو وسایل هم نه لرو، لرګي هم قیمته دي، خوراکي شیانو نرخونه هم لوړ شوي دي، وس او توان نه لرو.
د خوړو نړیوال پروګرام د اروپایي ټولنې لخوا د 50 میلیونه یورو نوې مرسته چې د دې ټولنې د نړیوال مشارکت د ادارې لخوا ورسره شوې حیاتي بللې او ویلي دي چې په دې مرسته سره به دغه پروګرام وتوانېږي چې له افغان ټولنو سره د معیشت او مقاومت په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې شارزده فیرې رافایلا آیودس وویل اوس هغه وخت دی چې افغانستان ملاتړ ته فوري اړتیا لري. د دې هیواد وګړي د څلورو لسیزو جګړو، د اقلیم د خطرونو، کووید-19 ناروغي او د ټولنیز اقتصادي بحران له اغېزو څخه رنځ وړي چې دغه وضعیت تیر کال په دې هیواد کې ډېر خلک له دندو او معیشت څخه بې برخې کړي دي. هغې ویلي هغو کسانو چې پخوا یې د دسترخوان پر سر د خوړو برابرولو وس درلود اوس له ستونزو سره مخ دي او د دوامدارې مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بشر پالنې ادارو ته مخه کوي. د میرمن آیډوس په خبره موږ ژمنو چې له افغانانو سره مرسته وکړو، په ځانګړې توګه له تر ټولو زیانمنونکو خلکو سره، او زیاته کړه د WFP د مقاومت پروګرام هغه پانګونه ده چې په اوږد مهال کې به د ټولنو لپاره مثبتې اغېزې ولري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له اړمنو کسانو سره د مرستې بېلابېل پروګرامونه عملي کوي. یو شمېر کسانو ته په بنسټیزو او د رغونې په پروژو کې د کار په بدل کې نغدې پیسې یا خوراکي مواد ورکوي، یا هم ورته د میوو او سبزیجاتو د پروسس یا بازار ته د خپلو محصولاتو د وړاندې کولو په برخه کې حرفوي کورسونه جوړوي. د پروګرام ویلي چې په دې برخو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د دا ډول پروګرامونو له لارې نږدې له 420,000 کسانو سره مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مشرې ماري الن مګراوارټ وویل افغانان تر بل هر وخت زیات په اغېزمن ډول د تولیدي معیشت په جوړولو کې ملاتړ ته اړتیا لري، او په دې برخه کې د اروپایي ټولنې د دغې وروستۍ مرستې ډېره مننه کوي. هغې زیاته کړه چې دغه مرسته به د موږ وړتیا زیاته کړي چې په اوږد مهال کې له زیانګالو کورنیو سره د دوامداره معیشت او مقاومت په برابرولو کې مرسته وکړو، تر څو هغوی د طبیعي پیښو او د انسانانو په لاس د رامنځته کېدونکو ناوړه حالاتو په وړاندې ښه تیاری ولري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د اروپایي ټولنې په مالي مرسته د روان کال د جنوري او جولای ترمنځ 1,400,000 ونې کېنول شوي، 120 کیلومتره کانالونه جوړ شوي یا رغول شوي، او 12 کیلومتره د سیلابونو د مخنیوي لپاره استنادي دیوالونه جوړ شوي دي. د پروګرام دغه راز ویلي چې د لارو او سړکونو د وضعیت له ښه کېدو سره څه باندې 2,000 کلي اوس بازارونو ته ښه لاسرسی لري.
په افغانستان کې د ژمي له را رسېدو سره له افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP د مرستو په اړه جزئیات مو اوریدل. خو په کونړ کې معلولین شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې له دوی سره د مور مېرې چلند کیږي. د دوی په وینا روغو او بډایو کسانو ته په مرست کې تل پوره برخه ورکول کیږي، خو دوی چې جدي مرستو ته اړتیا لري له پامه غورځول شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په کونړ کې میشت معلولین وایي په تیر حکومت کې به مرستندوی ادارو یو څه مرستې ورکولې، خو اوس په کېدونکو مرستو کې له پامه غورځول شوي دي چې همدې کاري ژوند زیاتو کړاوونو سره مخ کړی دی. ابن امین حنیف او سفر محمد صابر
هغه موسسه چې مخکې موږ سره کومکونه کول، هغه موسسه نن زمونږ د معلولین سره دغه کومک نه کوي، د خپل پامه نه غورځولي، او موږ جلا ټول لاس ته موږ مرسته کومک لرو، خو موږ سره څوک دغه نه کوي، مرسته نه کوي.
غربت دی، فقر دی، ستونزې ډېرې دي. کومکونه چې راځي مثلا د غدشپور موسسه د WFP سره دغه ټول مرسته نه معلولین به برخې دي، اوسو کې تباخ نه ورکوي. ورته مخکې به په جمهوریت کې ورته ځانګړی سخت مرکل کې د دولت مقام نه وځه مکتوب متصمه چې دغه نه مکتوب ته شي په ورسوالۍ ته، او نه دغه کم امتیاز معلولین ته ورکوي.
دوی وایي معلولین د ټولنې تر ټولو اړ وګړي دي، او له نور زیات مرستې یو لاسنیوي تاړتې لري، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې ورسره مرستې وکړي. د کونړ ټولنیزو چارو ریاست مسولین بیا به د مرکزي مشرانو د لارښوونې سره سمي اړوند ریاستونو او ولسوالیو ته مکتوبونه لیږلي څو په مرستو کې معلولینو ته خپل برخه ورکړي. د یاد ریاست اداري مسول صفي الله زرین ازادي راډیو ته وویل،
موږ په ولسوالۍ کې مدیران لرو، هغه ته موږ بار بار سپارښتنه کړې ده چې تاسو د معلولینو د 50% کم حق دې په مرستو کې دغه معلولین لپاره واخلئ، معلولین ته خپل حق دې هغه ته وسپارئ. موږ به هم تعقیبي مکتوبونه ولیږو، اقتصاد ریاست ته به هم ولیږو، زدي حوادث ته به هم ولیږو، زراعت ریاست ته به هم ولیږو، او پی ډي سي کې به هم ان شاء الله د معلولینو دغه ستونزې یاد کړو.
په کونړ کې د معلولینو شورا مشران وایي په یاد ولایت کې تیرو جنگونو شاوخوا 10,000 معلولین شاته پریخي چې نن سبا سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د حکومت په ګډون د هر چا مرستو ته په تمه دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو مجلې پروگرام پیلېږي چې احمد شیبه یې چمتو کوي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. جرمالین ته د درملنې لپاره نور هغه لسګونه ناروغ ماشومان استول کیږي چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي دا ماشومان به سبا پنجشنبه جرمني ته ولاړ شي او علاج یې د سولې د کلي په نوم د یو بنسټ په مرسته په هغه هیواد کې په وړیا ډول کیږي. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي ټول ټال 45 ټپي او ناروغ افغان ماشومان به د پنجشنبه په ورځ د عاجل درملنې لپاره جرمني ته لاړ شي. د دې ادارې د نشریاتو او اطلاعاتو د څانګې مشر عرفان الله شرفزي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل،
ټاکل شوی بل سبا د افغاني سرې میاشتې د لوري المان هیواد ته 45 هغه ناروغ ماشومان د تداوی لپاره ولېږدول شي چې په اور سوځېدلې وي او یا یاډو کې مات وي او په هیواد کې د ننه درملنه ستونزمنه وي. دغه ماشومان په آلمان هیواد کې د سولي کلی د خیریه بنسټ له لوري په وړیا ډول تداوی کیږي.
شاغلی شرفزی زیاته کړه چې په همدې ورځ بچی ته ناروغان جرمني ته استول کیږي، هغه آتش په تما شومان چې د شپږو میاشتو په موده کې په جرمني کې درملنه شوي بیرته افغانستان ته راشي. د چارواکو په خبره سره میاشتې ټولنې لخوا دغه ناروغ ماشومان چې جرمني ته د درملنې لپاره استول کیږي عمرونه د یو کال او یوولو سو کلونو ترمنځ دي او دوی به هم شپږ میاشتې هلته تر تداوی لاندې وي. د سره میاشتې د ټولنې رئیس متیو الحق خالص چې په دې اړه پرون په کابل کې څرګندونه کولې وویل، ناروغ افغان ماشومان جرمني ته د درملنې لپاره د هغې دوه اړخیزې موافقې پر اساس استول کیږي چې د جرمني د سولې کلی په نوم نړیوالې خیریه موسسې او د افغاني سرې میاشتې ټولنې ترمنځ په 1988 میلادي کال کې لاسلیک شوې ده. د هغه په خبره دا هغه ماشومان دي چې کورنۍ د تداوی وس نه لري او د سرې میاشتې ټولنه ورته د پاسپورت، ویزه او نور امکانات برابر دي او د جرمني دغه خیریه بنسټ یې تر 2 کلونو پورې درملنه مختوړي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه به هر ته د درملنې لپاره پر هغو ماشومانو سربیره چې په اور سخت سوځېدلي یا هډوکې مات وي دغه راز هغه ماشومان هم استوي چې زړونه یې سوري وي. د سرې میاشتې ټولنې د شمیرو له مخې په تیر 2021 میلادي کال پر دې ناروغۍ اخته 1500 ماشومان پاکستان او هند ته استول شوي او درملنه یې شوې ده. د سرې میاشتې ټولنې په وینا دغه بهیر له 2008 میلادي کال راهیسې پیل شوی او د دې ټولنې د تیر کال د شمیرو له مخې د نږدې 10,000 ماشومانو نوملیکنه شوې چې له دې ډلې تر 15,000 د زیاتو ماشومانو درملنه شوې ده.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په کندوز کې ادبي غونډې د پخوا په څیر نه دي.
په یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنې شوې دي.
په خوست کې بیا د یوې ادبي غونډې پر مهال پر دې ټینګار وشو.
خپل وطن ګل وطن دا ګل وطن چاته ما پرېږدی دا ایمونږ توسی ده.
د بینظیر بوټو کتاب هیلي هدایي پښتو ته وژباړه.
پاکستان حکومت خو ډېری وخت نظامي حکومت تشکیلوي نو کله چې هغه نظامي لغتونه او ځینې فریزونه به کې راتلل د هغو په ژباړه کې به زه له ستونزو سره مخامخ کېدم.
په کابل کې د ارواپوهنې یو کتاب هم تازه چاپ شو. دا کتاب منزه غفورزه ژباړلې.
کوم مثبت اغېز چې کومه باندې کړی وو تاریخاته ما غوښتل چې دا زه باید وژباړم.
له شاعر او کیسه لیکوال صدیق الله بدر سره د دوی پرې یوه کیسه شخېدلایم.
ورسته لای چې ما دا کیسه د ازادۍ رادیو لپاره ثبت کړه ما په کیسه کې بیا هم غوتی و.
په غزنی کې خلک نن سبا ملي سندرې څنګه ډیری اوري.
ډیری خلک یې اوس اوري او د خپل هغه درد پکې ویني.
راوشم لومړی مطلب ته. په کندوز کې کلتوري هلې ځلې د دې ولایت یو شمېر شاعرانو او لیکوالو په وینا د سیمه ییزو چارواکو د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې ادبي کلتوري او علمي هڅې پیکه شوې دي. د دوی د خبرو له مخې چې پخوا به دوی هره اونۍ د ځوانانو او د پوهنتونونو د محصلانو د ظرفیت لوړتیا په هدف علمي او څېړنیز سیمینارونه، مشاعرې او د لیکدود لنډمهاله ورکشاپونه جوړول، خو اوس دغه فعالیتونه ټکنی شوي دي چې دا چاره د دوی د خواشنۍ سبب شوې. نور په دې راپور کې
د کندوز یو شمېر لیکوالانو فرهنګیان وایي چې واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمېر لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان او د علم ادب مینوالان د اقتصادي ستونزو له وجې له هېواده بهر ولاړل او له امله یې په دغه ولایت کې کلتوري، علمي، ادبي ناستې پیکه شوې دي او دې مسلې دوی خواشینی کړې دي. په کندوز کې د ځایي فرهنګي خونې مسؤل ضیاءالحق ضیایي ازادۍ راډیو ته وویل
متاسفانه کې تعداد از شاعران او نویسندای ما را وطن را تک
له بده مرغه د سیاسي تحولاتو له امله زیات شمېر لیکوالان، شاعران او فرهنګیان له هېواده بهر ولاړل او په پایله کې په دې ولایت کې فرهنګي او علمي ناستې ټکنې شوې دي. موږ په دې هڅه کې یو چې پاتې لیکوالانو او شاعرانو ته روحي ورکړو چې بیرته خپل کلتوري فعالیتونه پیل کړي. له بده مرغه موږ په تیر یو کال کې د اطلاعاتو او فرهنګ او د کندوز پوهنتون په همکارۍ سره یو غونډه ترسره کړې ده.
د یو شمېر فرهنګیانو په خبره یو کال وړاندې هر اونۍ به د کتابونو د مخکتنې، د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په اړه په دې ولایت کې مشاعرې او نورې مناسبتي غونډې به ترسره کېدلې، خو اوس په میاشت کې هم یوه کلتوري ناسته نه ترسره کېږي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
په یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنې شوې دي او زموږ هیله دا ده چې دا غونډې دوباره فعال شي، لیکوالان او شاعران راټول شي او دلته خپلې غونډې ولري، د خپلې ژبې، فرهنګ او ادب دپاره د خدمت جوګه شي، زموږ ادب او فرهنګ پیاوړی پرمختګ وکړي او ژوندی پاتې شي.
د دوی په وینا چې په تیر یو کال کې یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په دولتي ادارو کې خپلې دندې لاس ورکړي او د بیروزګارۍ له امله درنو کارونو ته مخه کړې او په پایله کې په دې ولایت کې کلتوري هڅې او غونډې ټکنې شوې دي. لیکوال او شاعر سید نعیم اسکر وایي
هر وخت به دلته مشاعرې کېدې او د شاعرانو نقدونه کېدل، مجلسونه به نیول کېدل. فعلا دا محفلونه کم شوي دي، صرف تنها ریاست اطلاعات فرهنګ کم مجلس نیسي او دا نور فرهنګي انجمنونه ټول دغه شوي دي. چا خبره فلج شوي دي، علت دا ده چې یو تعداد خلک نشته، د وطن نه فرار شوي دي، تللي دي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد اسلم رشیدي هم ورته خبره کوي.
مخکې له دې نه موږ ګڼ شمېر ځوانان راټول کړي وو چې ورسره مو په اونۍ کې یو ځل غونډه کوله. په دې غونډه کې به علمي سیمینارونه وړاندې کېدل، اشعار به ویل کېدل او همداراز د ځوانانو د ظرفیت لوړونې باندې به مو کار کولو. خو اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې د هغې له وجې موږ نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
د دې ولایت شاعران او فرهنګیان وایي چې پخوا په کندوز کې لسګونه فرهنګي او مدني ټولنو فعالیت درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر فرهنګي او مدني ټولنو خپل فعالیتونه بند کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندوز کې ادبي غونډې د نورو ستونزو ترڅنګ د دې لامله کمی جوړی شي چې یو شمیر لیکوالان او شاعران په تیر څه باندې یوه کال کې له وروستي سیاسي تحول وروسته بهر ته تللي دي. په خوست کې بیا لیکوالانو او فرهنګیانو په یوه غونډه کې لیکوالان او ځوانان وهڅول چې له هېواده ونوځي او ناهیلي نه شي. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزیو کې تېره اونۍ د ښاروالي او فرهنګیانو لخوا آزاده مشاعره وشوه. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د علیواد کلي په یوه حجره کې څړبند کلتوري ماښام ادبي بنډار او یوه مشاعره جوړه شوې وه. دا کلتوري پروګرام چې د یادې ولسوالۍ د ښاروالۍ او فرهنګي ځوانانو په نوښت جوړ شوی و، د خوست د بېلابېلو ولسوالیو او سیمو سربېره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم پکې برخه اخیستې وه. د برنامه تابعیا کوونکو ول لدی برنامه موخه د ځوانانو او فرهنګیانو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ ډیرښت همدارنګه هغو ځوانانو ته د ډاډګیرنې او تسلۍ ورکول دي چې په افغانستان کې له وروستي سیاسي بدلون وروسته یې د بهرنیو هیوادونو مسافرت ته ملاوي تړلي دي. د اسماعیل خیل او مندوزیو ښاروال انارګل همدرد آزادۍ راډیو ته وویل
دار ټولدن نه هدف دغه و چې د ځوانانو یووالی او شناخت سره وشي. ځوانان نن سبا مایوسه شوي دي، تختي او دغه یو پیغام موږ ورکو چې خپل وطن ګل وطن، دا ګل وطن چاته ما فریق دی، دا ایمونږ توسي ده او موږ توسي به په ګاډه به آبادو.
لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ دا ډول ادبي ناست او بنډارونه د ځوانانو د فکری ودې او د هغوی ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ په پیاوړتیا کې ګټورې بولي.
دا ټول ځوانان دي، انشاءالله ټول په علم پویا باندې سنبال دي. دلته ډېر څه اورېدل کېږي او ډېر ښه خلک راځي. د هرې ورځې چې دوی وایي خبره زده کړي، دوی لپاره د یو کتاب حیثیت لري. دا غونډه همیشه باید وي او ځوانان همیشه باید په ناستو کې، په خبرو کې، په مشاعرو کې، په اجتماعي کارونو کې سره یو ځای وي.
د برنامه یو بل اسانچار شیرنواز درنخت ویل دا برنامه د هیواد په کچه د مخکښو لیکوالو او فرهنګیانو سره په همغږۍ کې رابللې.
ټول خوست ځوانانو بلکې د لوی پکتیا تر مرکز کابل پورې مخکښو لیکوالانو او شاعرانو سره په تفاهم سره رابللې دو هیله ورزو دغه د خوست او د هیواد په بیلوبیلو ولسوالیو کې ایجاد شي تر څو د وطني ملي احساس په پیاوړتیا کې ان شاء الله دا رغند رول لري.
د لندو وینا ورسته د برنامه دویمه برخه آزادی مشاعره ته ځانګړی شوی و. شاعر الحاج محمد آور خاورین او یو بل خوستی شاعر فریدون ریان خپل شیرونه داسې وړاندې کړل.
زړه مې ګرم نه دی مړه کون خونیم، یو خوا خندا بل خوا سلګی اورما، ایا د ول ته پوس نشم کړلای څو بنغمې د بیغمه اورما. ز شاعر نه يم خو شاعر زړګی مې د خپل قلم پس بزلتیا مېندې کلا ایمان او مینه ژوند ته وایي دروغ یې نزده پر اختیا مېندې.
ژوند د بره تللو تسلسل دی نه د ښکته تګ. ژوند که ښکته تک شي داسې تک خوبه هم کوي. او یو بل لغه دی چې خوګوي به ژوند په خپله په نړۍ کې د میوې په خوند کې نه وي د غوري لاس. بیرغ نه دی، بیرغ نه دی، بیرغ نه دی، د وطن په سر مې امن تیروي لاس.
یاد مشاهده ته د ننګرهار څخه راغلی شاعر نهضت الله نورزی او د سیمې یو بل ځوان شاعر قسمت خان وصال هم خپل شعرونه وړاندې کړل.
بیل تاب پکې هیڅ خوشاله نه يم که خدای سل چته بنگله راکړي د زرو، چا مو زمکه په بلو پلور لا یارا، چا مزي وکړي زمونږ په نخترو، چې تر سو پورې قوي اتحاد نه وي امن ناراضي د سولې په سندرو، چرته زما د خپل ځان زندای کوم زه نورزی له ژونده تنګ یم ملګرو.
شد ضرور ده او بیخی ارتیا ده آنند لدل یارا جدی ارتیا ده موره منزل تنک دشو ویم خو ستا ده دعا و حسی ارتیا ده نن خو بیا لخه ده دیر یا دیگم لکه چه بیا ده یو سری ارتیا ده و زن و جن با زن نخلاس و باید چوش زندگی ارتیا ده.
د سړبن ادبی ماخام د مشاعری په اوږدو کې یو شمیر شاعرانو په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل. ځایي شاعر نواب صدیقی په خپل ترنم کې مخاطبین د تڼیو د غرونو ګورګورو ته دعوت کړل.
خوست په اسماعیل خیل او مندوزیو کې غونډه او مشاعره په دې تکل جوړه شوې وه چې ځوانان وهڅوي چې بهر ته ولاړ نه شي او په خپل وطن کې پاتې شي. بهر ته د تګ د پیښې په تړاو یوه لنډه کیسه هم په دې خپرونه کې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
تازه دوه کتابونه په کابل کې چاپ شوي دي، د پاکستان د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو کتاب او له اردو څخه د قاسم علي شاه د ارواپوهنې یو اثر. هیلی هدایی د بینظیر بوټو کتاب له انګلیسي ژباړلی دی. د کتاب نوم دی مصالحه اسلام ولسواکي او لویدیز. دا کتاب اوس په کابل کې چاپ شو. له اخلي هدایی څخه به واورو چې دا کتاب چې 400 مخه دی د په څومره وخت کې ترجمه کړی.
دا کتاب ما دوه کاله مخکې ژباړه ما شروع کړې و او د دوه میاشتو په بهیر کې ما ژباړه بشپړه کړه.
هیلی جان هدایی، دا 200 مخه کتاب باندې تاسو نو په 40 ساعتونو کې 2 ساعته کار کاوه چې په 2 میاشتو کې خلاص شو؟
یو ډول تقسیم اوقات مې ځان ته جوړ سی، باید دغه سحر له 9 بجو نه پیل ورته وکم، د ماخام مخصوصن تر 12 یا 13 بجو پورې متواتر توګه بس د کتاب ته ناسم. د رخصتې موږ درلودې له 5 وروسته، نو زه به د سهار له 9 بجو نه د ماخصن تر 12 بجو یا هم بعض وخت 13 بجو ته ناسم. شپږ ساعت خو به مې درلود، نور د لمانځو د ډوډۍ د خوړلو وخت پرته نور ټوله ورځ ما په همدې تېرونه.
له انګلیسي چې مو کله پښتو ته دا کتاب ترجمه کاوه په څه ډول جملو کې مو مشکل درلود؟ مثلا کله په ژباړه کې اوږدې جملې سخت ترجمه کیږي؟
نه، د اوږدو جملو هغه نو ستونزه نه وه. د ژباړې په وخت کې ژباړه سکوي هغه مسلکي خلکو ته ډېر اړتیا وي، نو ځکه خو ما د سیاسي کتاب غوره کړی ځکه د ما خپله مسلک هم سیاسي علوم دي، ما لوستي دي سیاسي علوم. نو په دې کتاب کې ځینې داسې ځایونه وو لکه نظامي برخه، د پاکستان حکومت خو ډېری وخت نظامي حکومت تشکیلوي، نو کله چې هغه نظامي لغتونه او ځینې فریزونه به کې راتلل د هغو په ژباړه کې به زه له ستونزو سره مخامخ کېدم. نور د اوږدو جملو او داسې نورو برخو ژباړه دومره ستونزمنه نه وه.
کله پیچلي سیاسي موضوعات ممکن چا ته سخت شي، په تیره بیا چې د قضیه له شا یا هغه په انګلیسي کې چې بک گراوند ورته وایي له هغه څوک خبر نه وي، د ژباړې په وخت فهم سخت شي، له داسې مشکل سره مخامخ شي بیا د ژباړې په وخت کې؟
ځکه مخکې د دې چې موږ د دې هڅه وکړو چې یو کتاب وژباړو، بل د هغه نه مخکې موږ یو ډېر د کتاب لوستنو سره عادي اوسو، ډېر کتابونه په هغه ورته مسله کې لوستي وي، نو دا سیاسي موضوعات دي او ډېری ما خپله مطالعه هم د منطقوي سیاست په لوستلو کې تېره کړې ده. نو دې کتاب که چېرې محتوا ته وکتل شي، خپله د افغانستان سره مربوط سیاست او یا هم د پاکستان کوم داخلي موضوعات سي دي او هغه ستونزې هغه اختلاف فاسي د سیاسي ډلو او د نظامي حکومت ترمنځ دي، او بیا په ټوله کې دا کتاب سده د کلاش اف سیویلایزیشن یعنی تمدنونو د ټکر سره په خبرګون کې لیکل شوی ده. نو د ما د هغه په حق هم مطالعه درلوده، نو کله چې ما ژباړه کوله نو د دې ټولو مواردو په حق ما مخکې یو عمومي مطالعه درلوده، نو کله چې دا کتاب ترجمه کوو دومره له ستونزو سره نه مخامخ کېږو.
لاغلی هدایی څخه په مننی د دې بل تازه چاپ شوی کتاب پاړه نو مې د کامیابی ستاسو لارې څاري. دا کتاب منزه غفورزی له اردو ژباړلې دی. په اردو کې نوم دی کامیابی کا پیغام. اخلی غفورزی تر دې مخکې له اردو ژبې د نیلا دانت ناول د مجرم څوک دی په نوم پښتو کړی وو. له تخلیقي اثره د ارواپوهنې په لور سفر څرنګه له منزه غفورزی څخه به له علت خبر شو.
زمون په ټولنه کې عزت چې ګورم په دې لحاظ باندې ډېر اړتیا لیدل کېږي، او څرنګه چې دغه کتابونه ډېر نه دي لیکل شوي، نو هدا قل موږ باید وشو کولای چې د نور ژبو څخه وژباړو. دې کتاب چې کومه روحیه ما ته هغه وخت کې راکړې وه، ما چې لوستلی وو کوم مثبت اغېز چې په ما باندې کړی وو، په هغې خاطر ما غوښتل چې دا زه باید وژباړم، او هغه کومک چې ما سره کړی دا باید نور خلکو سره، نور افغانانو پښتنو سره هم هغه کومک وشي.
تاسو چې کله کوم ناول ترجمه کړی دی، دغه ناول نوم هم تاسو بدل کړی دی، نیلا دانت. تاسو مجرم څوک ته پونم ژباړل دي او دغه اوسنه کتاب مو هم نوم تاسو ور بدل کړی دی علت څه دی؟
د کتاب نوم ډېر مهم دی کنه خلکو توجه ته نه کېدل او د کتاب داسې نوم ورته مبهم معلومېده او نه یې غوښتل چې دا ولولي. نو هغه نوم چې ما ته غوره کړ هغه ډېر داسې جالب و او تر ډېره د کتاب هغه کیسه او هغه داستان چې وو په هماغې باندې څرخېده نو دا ورته ډېر یو ښه نوم و او زه داسې کوم معلومات چې لرم ژباړون کې کولی شي چې ځینې شیونه په هغې کې بدل کړي په د هغه کتاب د ژباړې څخه وروسته خپلې ټولنې ته په کتو سره او د خپل د نظر مطابق هغه ځینې بدلونونه پکې راوستي نو ما د هغې حق نه استفاده وکړه او دا نوم ورته بدل کړم.
په دې کې شک نشته چې لیکوال کولی شي چې ځینې تصرفات وکړي د ژباړې په وخت کې مثلا لکه عنوان چې تاسو بدل کړی دی، لیکن همدغه اثر کامیابی ستاسو لارې څاري په منځ کې هم تاسو تغیرات راوستي دي او کنه په منځ کې مو غرض نه دی ورکړی؟
ځینې افسانې دي چې د هغوی په ټولنه کې مثلا عامې دي او هغوی پرې باندې باور لري دغه د پاکستان خلک، نو هغه ماتې نه لرې کړي دي ځکه دلته هغې ته اعتبار نشته ده او موږ پرې باندې ډېر باور نه لرو.
تاسو په دې برخه کې مثال راکولی شئ؟
مثلا دی کې یو کیسه وه د قائد اعظم په اړه چې د دوی لپاره یو هغه ده کنه مشهور او دوی د پاکستان جوړونکي ګڼي او هغې ته ډېر احترام قائل دي. د هغې ډېر صفات او ځینې باورونه د هغه ول چې هغه پکې ذکر کړي ول د مثالونو په توګه.
تاسو وویل چې د ارواپوهنې دا کتاب تاسو لوستی و، د ژباړې له اصولو سره سم چې کله یو څوک یو اثر ترجمه کوي باید هغه کتاب له سره تر پایه پورې ولولي، حتی ځینې کره کتونکي خو وایي چې بیا بیا باید وګوري. دا کتاب چې کله تاسو ولوست تاسو وویل چې په تاسو باندې اثر درلود، څه ډول اثر؟
په هغه وخت کې چې ما د دې کتاب ژباړه پیل کړه زمونږ پوهنتونونه رخصت ول او دغه قرنټینو په اصطلاح، نو زه داسې یو څه ډپریس وم په کور کې پاتې کېدو سره. نو دا کتاب په هغه وخت کې ما د دې لوستل پیل کړل او زه یې ډېره وهڅولم چې زه کور کې کم پاتې شم، مفید کارونه کولی شم او دا په دې معنی ده چې زه اوس کور کې یم نو زه د خپل انرژي او خپل وخت همداسې ضایع کوم، زه باید خپل د وخت او د انرژي نه استفاده وکړم او که نور څه نه وي نو زه حداقل کتاب ژباړلی شم، همداسې نور برخو کې زه کولی شم چې فعالیت وکړم. یعنی هغه حالت مې زه وویستلم چې کوم حالت ما درلوده، کوم خفګان کوم فشار چې په ما باندې و هغه ډېر راکم شو او ما خپل کوم هدفونه چې انده دپاره درلوده د هغې دپاره مې پلانونه جوړ کړل او نور مې په ځان باندې کار شروع کړ.
له آخرې غفرزۍ څخه مننه.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15
د سفر په نوم د لیکوال صدیق الله بدر کیسه له دوی څخه ورو بیا پر همدې کیسې له ښاغلي بدر سره شخېدلی یم. لومړی به کیسه سره واورو بیا به نقد مخه کړو.
سفر صابر د کور دروازه کلپ کړه، یو څو اسویلی وکیخ او له ځان سره وویل کاش نور را سره خوای او نن مې کور او کلیانې هغه ته سپارل. وریاد شول چې د لا تیر کال له خپلو بچو سره بهر ته وتلی شو خو ورور یې ناحقه عریضی پرې وکړې او له سفر نه پاتې شو. وروره کاش داسې دې نه وای کړي او موږ په داسې ورځ وتلو ته نه اړ کېدو او خپل شته به مو په نیمه بایه له لاسه نه ورکول. کلیانې خپل ګاونډي ته چې له ده سره یو ځای له کوره راوتلی و ورکړې. کور یو ښه کس ته ورکړه چې راورانې نه کړي کرایه ټول استا کاش خرڅ کړی دی وای پته نشته هسې نه موږ هم دروالو ځو ما هم دا غوښتل خو نه پوهېږم ولې یو دم له خپلې پرېکړې واوښتم دا اول ځل دی چې د خپل زړه خبره منم له ګاونډي سره د مخښې په وخت کې وویل فرش ظرف او نور هر څه مې خرڅ کړل یوازې یو دولس متره قالینه پاتې چې په تاکاو کې ایښي که په کار دې شوه یو ایسه ګاونډی مسک شو بچی دې لوی لکه چې پوی وې زموږ د لویې کوټې فرش له کاره لوېدلی د هوایی میدان په سړک چې ورسیخ شول صابر شاتني سیټ ته مخ واړاوه د خپلو دوو پیغلو لونو او دوو زلمکیو زامنو پر مخ د خوشحالۍ د نښو په لیدو وغوړېد خپلې مېرمن ته یې چې د ډریور د سیټ شاته ناسته وه او په فکرونو کې ډوبه وه وکتل غوسه ورغله پرې ورغږ کړل ښځې چوت وهل نور پرېږده خوشحاله اوسه که په نیمه بایه هم و ټول شیان مو خرڅ شول او یو څه پیسې را جوړې شوې طلا په امریکا کې هم شته هلته یې درته اخلم مېرمن یې څه ونه ویل خو مشره لورې چې تر نورو ډېره خوشحاله وه وی پوښتل هغه راسن امریکا ته ځو که په قطر کې مو هم شپې راځي لورې امریکا او قطر نه مهم وطن لی مېرمنې خبره ور پرې کړه په مینه یې د خپلې لور پر سر لاس تېر کړ او وی ویل د تقدیر خبره ده که آب و دانه مو په قطر کې وي قطر کې به اړوو او که نه وي امریکا یا بل ځای کې به شپې کوو خو کاش ښځه له کاش ویلو سره غلې شوه صابر ترې وپوښتل خو کاش څه کاش ورور دې راسره هسې بې ځایه خفګان نه پاله او نن هغوی هم راسره یو ځای تللی وای هغه سرتنبه دی کله د چا خبره مني که د هغه له خوا د راستول شوو خپلوانو خبرې مو منلې وای موږ به هم پاتې وو ښځه یو دم اواره ورېږدېده څنګ ته یې ناسته لور لکه چې پرې پوهه شوې وي ویې پوښتل مورې ولې بیا له څه شي وویرېدې ښځه نېغه پر خپل ځای کېناسته نه له څه شي نه یم ډاره شوې نو بیا ولې ورېږدېدې هغه ورځ را یاده شوه چې میاشت مخکې تره دې زموږ کور ته راغی رډې غوسناکې سترګې رانیولې وې او قسم یې وکړ چې بدل رانه اخلي دا خو لا پرېږده چې ویلي ولاکه مو خارج ته تللو ته پرېږدم خاوند یې پر خپلو زنګنو ایښی بیک راپورته کړ یو بغل شاته ورکوک شو او وی ویل هن دا بیک واخله دوی غټې کریمې درته نه دي خرڅې کړې خوشحاله اوسه په هغو خبرو ډېر چوت مه خرابوه هغه خو نه غوښتل خو دا دی موږ ور روان یو ښځې یو سوړ اسویلی وکړ کاش کیسې نتیجه ورکړې وای آخر هغه هم په دولت کې یو څه وو د هغې له دې خبرې سره صابر په چرت کې لاړ د خپل ورور خبره ور یاده شوه چې شل ورځې مخکې د ده یوه ملګري ته کړې وه غم یې کړی اول خو صابر رانوتلی نه شي که ووځي هم ژوند پرې آن هماغه امریکا کې حراموم یا به خپله ځم او یا به په وکیلانو سابه ورته په مالګي کوم موټر د هوایي میدان دروازې ته ودرېد د خلکو بیروبار او شورماشور و یو نیم موټر او پیاده کسانو لپاره میدان ته د ننوتلو اجازه ورکول کېده ډریور موټر ودراو او د ده پر ولي لاس کېښود ورسېدو د صابر مشر زوی د خلکو ګڼې ګوڼې ته په کتو وویل خدای زده که وکولی شو میدان ته ننوځو ټول کابل بهر ته روان دی همدا چې صابر غوښتل د موټر کرایه پرې کړي موبایل کې د مسیج کړنګ شو لومړی او تازه ایمیل کې لیکل شوی وو بیړنۍ او مهمه خبرتیا صابر ډریور ته وویل چې موټر یو ګوښه ودروي په خپلې چوکۍ تکیه شو ایمیل یې پرانیست ضروري خبرتیا په بخنې سره خبر درکو چې ستاسو پرواز او امریکا ته سفر کنسل شو وجه یې دا ده چې څو میاشتې مخکې ستاسو ورور دیو وکیل پلاس پر تاسو عریضه کړي چې د هغه قرضدار او خوندار یاست. هغه لیکلی چې نمو د هغه ځمکه پیسې چې تاسو ترې اخیستې ورکړي دي او نمو په ترکیه کې د هغه د مسافر زوی د وژلو په اړه ورته سم او په وخت معلومات ورکړي. دغه معلومات ګړی مخکې دیوی محکمې لخوا را سره شریک شوي دي.
د پښتو په تخلیقي ادب کې ډېر کله کیسه لیکوال هغه څه لیکي چې د نوې تجربه کړي یا یې دومره درک کړي وي لکه لیدلې کتلې. صدیق الله بدر په دې کیسه کې داسې موضوع نه ده انتخاب کړی چې یوازې د خیال زیږنده وي. بهر ته د افغانانو د تک کیسه دومره تکرار شوې ده چې د افغان لیکوال په رګ رګ او پوست پوست کې ځای نیولی دی. بدر صاحب، د کیسې نوم مو سفرې شی، دا نوم مو د کیسې تر لیکلو مخکې انتخاب کړی که وروسته؟
زه اکثرا چې کیسې پیلوم کوشش کوم چې دغه پایل نه نوم ورکم، خو دې کیسې ته ما تر لیکلو وروسته نوم کېښود او سوچ مې کاوه چې دې کیسې لپاره څه ډول یو نوم ورکم چې نه کیسه افشا کړي او نه کیسې ته بل زیان ورسوي. درې څلور پنځه نومونه مې ورته غوره کړل، خو په پای کې دې نتیجې ته ورسېدم چې ښه نوم به د دې کیسې لپاره سفر وي.
کله چې مې کیسه واورېده فکر مې وکړو چې داسې یو نوم دی چې دا ټوله کیسه رانغاړي. د کیسې لومړۍ جمله بدر صاحب چې لیکي تاسو صابر دروازه کلپوي، دا یو حرکت دی. کرکتون کې ټینګار کوي چې کیسه په حرکت بهتره دی چې پیل شي، خو په دوهمه جمله کې د سوړ اسویلي صفت او موصوف کلیشه نه دی. همدا سوړ اسویلی لاندې هم یو ځای تاسو راوستی دی.
عبارت او دغه جمله کلیشه شوې ده، خو ماته یو ډول موتیف ښکاري چې زه داسې انګیرم کله کله چې کیسې لیکم چې زه وایم زما کیسې که څوک پیژني له دې نه هم وپیژني چې بدر چې کومې کیسې لیکلې دي په اکثرو کې دغه سوړ اسویلی راغلی دی. ما ته داسې یو شی ښکاري سره له دې چې دلته سره موافق یم چې دا جمله ډېره کارول شوې ده، کابو هر لیکوال یې کاروي. څومره چې کوښښ کوم په دغسې ځایونو کې یو بل وړ جمله راواخلم، یو تصویري جمله راواخلم، هغه نشم کولی. دغه جمله خولې ته مې راځي او زه بیا لیکم.
بدر صاحب، د نثر په برخه کې بیا هم که زه او ته دغه شیبه په کابل کې په یو رستورانت کې ناست وای او خبرې مو کولې او ما درته ویلی وای چې ما پریکړه وکړه چې له تاسو سره مرکه وکړم، زما دا د پریکړې کلمه به په دې جمله کې بل ډول تاسو ته نه وښکاره شوې؟
بالکل.
نو د سفر په مکالمه کې دا جمله یو دم له خپلې پریکړې واوښتم ناشنا نه ده؟
دغسې ده. دا کیسه که رښتیا درته ووایم څلور ځلې پرې تللی او راغلی یم، سفر مې کړی په دې کیسې کې، خو ځینې کلمات اوس هم په دې باور یم چې راڅخه پاتې دي چې زما زړه نه غواړي چې هلته وي او هغه ځای وي. ما چې خپلې کیسې حتی خپرې کړې هم دي، حتی په مسجد زما په لومړنۍ او دویمه ټولګه کې کومې کیسې راغلي دي، زه بیا هغو کیسو ته ناست یم، ځینې شیان مې پکې اړولي را اړولي دي. نو په دې کیسه کې نه یوازې دا کلمه بلکې ځینې نور کلمات هم شته چې هغه اړول غواړي.
که تصویر ته راشم بدر صاحب، دا تصویر په کیسه کې ماشومان له خوشحالیو په جامو کې نه ځایېدل، فکر نه کوي چې دا وینا ده؟ وړاندې دا تصویر، دا لنډ تصویر چې صابر د ښځې له خبرې سره په چرت کې لاړ، دا چرت هم تصویر کېدای شوی، یعنی د کیسو له اصولو سره سم څه باید ښکاره شي. یعنی که تاسو لیکلي وای د ماشومانو د خندا ژغ جګ شو مثلا داسې، نو تصویر به ښکاره شوی نه وای؟
بالکل، دا خبره دې منم. کرکتنې د اصولو له مخې او د کیسې د جوړښت او د کیسه ییز ادب له غوښتنو سره سم دا برخې باید تصویر شوې وای.
البته همدا تصویر په مکالمه کې هم بیانېدای شي، لکه د میرمنې د چورت وهلو په ارتباط چې صابر
هغه ته پکسه کې وای چورتوال پریش د خوشاله وسه دا بس دا بیا هغه اصول هم په دې شکل باندې مراد شي وي دي
زه خدا وایم چې د زینو کلماتو عبارتونو او جملو راوړل چې هغه داسې اطلاق کېږي چې یو شی باید وویل شي یا یو شی باید ښکار کړل شي منظور دا وی چې کیسه څنګه خپل کېدای شي ځینې پیغام مته په ځینو حالاتو کې ویل غوړه ښکاری او په ځینو حالاتو کې ښکار کول دی وی صحنی غوړه ښکاری کدا و منو چې نه راځي هر څه په کیسه کې یو چا تخکار کړو لکه د سینما د پردې غوند چې هر څه د سړی لسترګو تیریږي دغه کیسه هم باید سر نه تر پایه دغه سید لستونکي لسترګو نه تیر شي خو زه فکر کوم چې دا په ځینو حالات کې لږ ستونزمنه وي او ځینې عادتونه هم وي شبر سب دا به ډیره سخت وي چې تا په یوه مرحله کې کیسه لیکل پیل کړی وي چې دا وخت دود تغسی او شایو او بیا قرار قرار ته مخته راغلی او دغه دواړه یا در نه ګډیږي یا تیر په خپل ځای پریدي نه وای را اخلي
یو شای دود شي انسان هغه دود په خوځي پدې کې شک نشته او استاسو دا خبره هم پوسه ده چې دا د کرکتون کو خبره ده هر څه ممکن نه دي چې په کیسه کې ښکار شي لیکن تر وسه وسه خصوصا نوې کیسه بیخي نوې کیسه حتی که بیش هر څه تر ډیره هدف پوری ښکار کی البته که ډیره د ښکار کولو په خوا باندې لیکوال میلان ښکار کوي بیا کیسه ممکن تر حد زیاته اوجده سي د مکالمې په برخه کې د میرمنې په خبره کې دا جمله چې د لیور په برخه کې وای هغه هم لوی مامور وو فکر کوم د داستان نمخې عالی جمله ده چې د کور شزه مامور چارواکی نه ګڼي په مکالمه کې دا اصطلاح هم لوستون کې کابل ته ورولي چې وای حسنه زه هم در وال وزم څنګه تاسو هم دا احساس کوئ چې کلمه دا برخه لیکل
بالکل ما د همدغه گاونډي په سترګو کې خپل انزور لیدل ما فکر کوم چې زه همدا خبره یو بل چاته کوم خو قرار قرار دی پاره ته ورسېدم چې کله کیسه خلاص شو چې زه خود هغه سړی نه وم ول د کیسه لیکلو په جریان کې ما داسې یو فکر کاوه ځکه زما ډېرې ملګري ولاړل بهر ته او زه دا د لا تر اوسه پورې پاتې یم او همدلته کابل کې یم وطن مې دی او پکې اوسېږم هغه نور ملګري مې هم چې تللي دي مجبوریتونه وو خدای دې بېرته ژر راستانه کړي په وطن کې حالات خدای دې نور هم ښه کړي چې ټول بیا سره په خپل وطن کې وګورو کله کله بیا دغه د صابر په نقش کې راتلم کله به چې د بل چا تصویر به مې ورکاوه مثلا د صابر د ورور هغه تصویر ته ورتلم یو وخت داسې مې احساس وکړ چې زه دغه ټکسیوان یم چې دوی لیږدوم کنه نو ما وایم چې دلته خو د دې سړي مکالمې نشته او ما داسې احساس کو چې برښتیا زما موټر کې دوی سپاره دي او زه دوی میدان ته رسوم او دغه ټول شان زه له نږدې نه ګورم او دې سړي خبرې اورم او بالاخره چې د ده سفر څنګه له ناکامۍ سره مخامخ کېږي او دی ناامیده کېږي
بدر صاحب په عمومي ډول که یو نظر په کیسه تیر کړو دا کیسه 122 کلمې ده په دومره الفاظو کې د افغانانو یو لوی درد چې بنسټ یې بد اخلاقي ده یعنی بخیلي انزور شوی ده د دوو کورنیو بې ځایه سیالي بهر ته تګ د یوې کورنۍ حال د ماشومانو احساس د کور د مشر تشویش او د میرمنې اندېښنه د هر څه په دومره الفاظو کې رانغښتل کمال دی خو یو شمېر کره کتونکي د نویو کیسو په ارتباط بدر صاحب دا نظر لري چې د اختصار له امله د نویو کیسو الفاظ ورسته تر بلې شعر ته نږدې کېږي یعنې له هرې کلمې سره به حساب کوو تاسو د دې کیسې تر لیکلو وروسته له هر لفظ سره خبرې کړې دي یعنې د بیا کتنې په وخت مو په تنقیدي نظر هرې کلمې ته کتلي دي او ورته تم شوي یاست
بالکل وروسته لاندې چې ما دا کیسه شیبر صاحب ستاسو لپاره د ازادۍ راډیو لپاره ثبت کړه ما په کیسه کې بیا هم ګوتې وه خی اوس کیسه شپږم سو کلمو تر لاندې شوی وی دا عادي خلک وایي چې گرفتاری می زیاته ده او زه نشم کولای چې ځینو کارونو ته ورسېږم. نو داسې مصروفیتونه او بوختیاوې ډېرې دي او ستړیاوې هم ورسره وي. سړی نشي کولای چې دغه وکړي خپل ځینو کارونو ته ورسېږي په هغه خپل وخت سره. نو زما عمومي باور هم دا دی لیکوالۍ او شاعرۍ کې چې موږ کولای شو په څومره لنډو الفاظو کې یو انزور د خپل لیدونکي یا لستونکي یا اوریدونکي مخې ته کېږدو دا به غوره کار وي. زه فکر کوم زما ډېری کیسې دغسې دي چې یو څه د پخوا وختونو اغېز پرې پروت دی، یو څه د منځ دورو او یو څه هم د نوې کیسه لیکنې تجربې پکې راخیستل شوې.
له ښاغلي بدر څخه په مننې په ازادي راډیوي ادبي مجله کې به دا هم واوري چې په غزني کې د سندرو مینوال زیات شوي، د وطني سندرو مینوال.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو.
افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د موسیقي له آلاتو سره پکې سندرې منع دي. طالبانو د خپلې تیرې واکمنۍ پر مهال د نویمې میلادي لسیزې په وروستیو کې هم له سندرو سره مخالفت کاوه. هغه وخت ګرانه وه چې خلک سندرې واوري، خو نن سبا د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره د سندرو مخه نشي نیول کېدی. خلک په موبایل کې هم سندر اورېدلی شي او په کور کلي کې هم د انټرنیټ له لارې سندرو ته غوږ نیولی شي. له غزني خبر لرو چې هلته د ملي او وطني سندرو مینوال زیات شوي دي. په دې ولایت کې اوس ګڼ شمېر خلک ډیری وخت د موټرو او دوکانونو ترڅنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي سندرې اوري. دوی وایي په دې وروستیو کې د دغو سندرو اورېدلو ته زیاته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې.
دی ودان کړه د هر چا د زړه ارمان، آباد بڑو ګران افغانستان آباد بڑو.
شاوخوا دېرش کلن علی خان په خپل بابوجي موټر کې دغه سندره لګولې. دی په ښار کې ټکسي چلوي او ډیری وخت د ښار خلک له یو ځای څخه بل ځای غم شادۍ ته رسوي. علی خان وایي په دا وروستیو کې له ملي او وطني سندرو سره مینه زیاته سوي او ډیری وخت د سفر پر مهال دغه سندرې اوري. نوموړی وایي انسان د طبیعت او زمان تابع وي.
انسان ټول وخت د چاپیریال تابع وي. تاسو فکر وکړئ که چیرته انسان مین سي نو ټول وخت به د مینې سندرې اوري یا به د مینې شعرونه اوري. که چیرته انسان غریب سي د غریبۍ اوازونه به اوري. که چیرته انسان مسافر شي نو طبعاً به د مسافرۍ سندرې، هغه د پردیسۍ سندرې اوري. خو اوس یې خلکو دغه شي ته مخه کړې، نو دا یوازې په دې دلالت کوي چې وطن په بد وضعیت کې. کله چې وطن په بد وضعیت کې وي نو مجبور یې سړی حماسي یا وطني شعرونه واوري.
دا یوازې علی خان نه دی چې له وطني او ملي سندرو سره یې مینه زیاته سوې، بلکې په غزني کې ډیری کسانو د دغه ډول سندرو اورېدو ته مخه کړې ده. دوی وایي د وطن په روانو حالاتو یې زړه خوږېږي خو وس یې نه رسېږي. اوس د وطن مینه په همدغه سندرو ماتوي او زړه ته یې سکون ورکوي. شاوخوا 25 کلن عزت الله بیا په غزني ښار کې دوکان لري. نوموړي د عبدالله مکوري سندره لګولې. دی وایي په دا وروستیو کې د عبدالله مکوري د سندرو ترڅنګ نورې ملي او وطني سندرې اوري.
د وطني ملي سندرو په اوس عصر کې د زیاتره اورېدلو عمده علت زما په نظر دا ده چې په پخوانیو وطني او ملي سندرو کې زیاتره د وطن مینه، احساسات، پند او حالاتو مطابق ویل شوي دي. نو علت یې هم همدا ده چې د اوس عصر خلک زما په شمول زیاتره پخوانۍ وطني او ملي سندرې اوري او مینه یې ورسره پیدا شوې ده.
عزت الله په دې باور دی چې په اوسني وخت کې خلک ډیری وخت د موټرو ترڅنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې اوري، خو دغه سندرې پټې اورېدل کېږي. نه یوازې دا چې په موټرانو، دوکانونو او ځینو نورو ځایونو کې د ملي او وطني سندرو اورېدل زیات شوي، بلکې په ډیری کورنیو کې هم خلکو دغه سندرو اورېدلو ته مخه کړې ده. ملغلره د غزني په اربابا سیمه کې اوسېږي. دا وای اوس می دا سندری سخت خوشی جی
دا سندری چې د وطن په اړه ویل سوی دی د وطن درد پکې پروت ده او موږ خلک احساسو اوس به ډیر خلک د دې مینوال سوی دی زه چې ګورم نه یوازې په خارونو کې موټروانان دا سندری اوري حتی په کورونو کې میرمنې ماشومان چې د وطن په اړه ویل سوی دی هغه ملي سندری ډیری خلک یې اوس اوري او دوی خپل هغه درد پکې ویني خپل احساسات پکې بیانوي
دا په داسې حال کې ده چې په اوسني بحراني حالت کې د غزنی ترڅنګ د ټول هیواد اوسیدونکي د یو ښکلي سمسور ودان افغانستان په هیله ژوند کوي
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خبرونه رانغاړو تر بلې خبرونې مو زحمت چې بر په خدای سپارم شدي
sad sam savo chavo hazange yo zamane sabo sabo chabo zange yo zamane mangal mar le talail na de mangashte yo zamane mangal mar le talail na de mangashte yo zamane sabo sabo chabo hasange yo zamane mangal mar le dalenade mangashte yo zamane mangal mar le dalenade mangashte yo zamane مرنے دلے نہ دے منگشتے یوں زمانے